یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر با ظاهر له خپل نور همکارانو سره هر کله کوم. نن پنځشنبه د 14 نویم لمریز کال د جوزای غبرګولې د میاشتې 9 او د 2023 میلادي کال د جون 13 نیټه ده. د نن ورځې د دې غرمنی خبری مجلې په سر کې د یونما د تازه راپور په اړه معلومات تر سره شریکوو چې وایي د فساد پر ضد مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت پاتې راغلی دی. نور راپورونه هم لرو. در هر صد مخه ده افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. په افغانستان کې نن د کرونا وایرس د 459 مواردو راپور ورکړل شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د طالبانو بیګانۍ حملې شنډې کړې دي او ملګري ملتونه وایي د نړۍ د وګړو په سلو کې څه باندې او له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر نن له 25,000 واوښت. د عامې روغتیا وزارت اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې څه باندې 1500 مشکوک کسان معاینه شوي چې د 459 هغو مثبته نتیجه راوتلې او له دې سره د ټولو مثبتو مواردو شمیر 25,520 ته لوړ شو. په افغانستان کې د اخته شویو کسانو له ډلې تر اوسه 1502 کسان بیرته روغ شوي او 546 مړه شوي دي. ملګرو ملتونو پرون په یو راپور کې وویل چې افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ مشکوکو کسانو معاینه ډیره کمه ترسره کیږي. په راپور کې ویل شوي چې افغانستان او پاکستان کې په هرو 1,000,000 وګړو کې 15 تنه کورونا مړه کړي دي. د هرات ولایت چارواکي وایي چې د هرات له زندانه 11 طالبان خوشي شوي. د هرات د ولی دفتر نن په یو بیان کې ویل له دې کسانو ژمنه اخیستل شوې چې بیا به د جګړو لیکو ته نه ځي. د هرات له زندانه له دې مخکې هم 40 طالبان آزاد شوي وو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې افغان حکومت باید 15,000 طالب بندیان او طالبان د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي کړي. دا لړۍ په دې وروستیو کې چټکه شوې او پرون له حکومت له 400 زیات طالبان او طالبانو د حکومت لسګونه بندیان آزاد کړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې پاتې 1,500 طالبان به هم راخلاص شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو بیګانی مشبه د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوسو حملې وکړې. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د طالبانو حملې له کلک مقاومت سره مخ شوي او په ځوابي حملو کې 14 طالبان وژل شوي. دفاع وزارت په دې جګړه کې دولتي سرتیرو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې باوري سرچینې په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال ته ویل په برید کې د ملي اردو درې سرتیري وژل شوي او شاوخوا 10 نور ژوبل دي. بلخوا راپورونه وایي چې د بغلان د مرکز پلخمري اړوند سرخ کوتل پوستې باندې د طالبانو د تېرې شپې په برید کې 9 دولتي سرتیري وژل شوي. پولیسو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې سیمه ییزې امنیتي سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل د پوستې قومندان او شپږ ملګري یې له درې ساعته جګړې وروسته ووژل شول. د سرچینې په وینا په دې جګړه کې 9 امنیتي سرتیري هم ټپیان شوي چې دا مهال د پلخمري روغتون ته لیږدول شوي. طالبانو د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ملګری ملتونه وایي د نړۍ د وګړو په سلو کې څه باندې یو له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر نن د جون په 13 په یو نوي راپور کې وویل د جګړو او د سیاسي مخالفتونو له کبله د عدلي تعقیب په نتیجه کې د نړۍ نږدې 80,000,000 وګړي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي، چې له دې سره په تېره یوه لسیزه کې د کډوالو شمیر 2 چنده شوی دی. د یو این ایچ سی آر په راپور کې راغلی دی چې د تیر کال تر پایه د نړۍ په 9 وګړو کې یو له خپل ټاټوبې څخه بې ځایه شوی. په راپور کې د یو این ایچ سی آر د مشر فلیپو ګراندې له قوله راغلی دی چې دا کسان د جګړو، عدلي تعقیب، د بشري حقونو د ناوړه وضعیت او د تشدد د نورو ډولونو له کبله خپلو مینو ته نشي ستنېدلی. د ښاغلي ګراندې په وینا د نړۍ په سلو کې 80 کډوال یوازې د سوریې، وینزویلا، افغانستان، جنوبي سودان او میانمار له هیوادونو څخه دي. په راپور کې راغلي چې د 2019 کال تر پایه د نړۍ نږدې 80,000,000 وګړي یا کډوال دي، یا یې په بل هیواد کې سیاسي پناه اخیستې او یا په کور دننه بې ځایه شوي دي. د ناتو سرمنشي وایي چې متحد ایالات د ناتو لغړو سره په جرمني کې د خپل پوځیانو د شمیر پر کمولو خبرې کوي. ل جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د سلو پلان د ناتو یو شمیر غړیان دښمن کړي. ینس ستولتنبرګ پرون د ناتو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو پر مسله بحث روان دی.
Secretary Esper stated very strongly that of course the US stays committed to
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په ټول قوت د خبره تصریح کړ چې پرته له شک متحد ایالات د اروپا امنیت ترجمان دی او متحد ایالات به د راتلونکو نورو ګامونو په اړه د تړون له نورو غړو سره مشورې وکړي. ښکاره ده چې په جرمني کې د امریکا حضور د ټول تړون لپاره مهم دی. البته په جرمني کې د امریکا حضور د امریکا او جرمني ترمنځ یو دوه اړخیزه موضوع ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې میاشتې په لومړیو کې ناڅاپه اعلان وکړ چې درېمه برخه پوځیان به له جرمني وباسي او د پاتې پوځیانو شمیر به 25 زرو ته راښکته کړي. او د جورج فلوید ورور له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې په متحدو ایالاتو کې د پولیسو له لورې د تورپوستو د وژلو د پیښو او د سوله ییزو مظاهرو پر ضد د تشدد په اړه د بې پرې تحقیقات وکړي. فلونویس فلوید پرون په یو ویډیویي پیغام کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له څانګې چې مرکز یې په ژنف کې دی د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. جورج فلوید د مې په 15مه نیټه ورسته له هغه ساور کړ چې اوس سپین پوستي پولیس په مینیاپولیس ښار کې د هغه پر غاړه نږدې 9 دقیقې زنګون ایښی و. تر دې وروسته د امریکا په متحدو ایالاتو او د نړۍ په یو شمیر نورو سیمو کې د توکم پالنې پر ضد مظاهرې وشوې.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په افغانستان کې د فساد پر ضد په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت هلې ځلې د مرستندوی هیوادونو لپاره نه هیلونکې دي. د به هم واوري چې د افغانستان د امروختي وزارت نوې شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر 25 زره ډېرې شوې دي. په نړیوالو راپورونو کې دا لرو چې د امریکا عدلي وزارت په بیړني ډول د امریکا له فدرالي محکمې د داسې حکم د ترلاسه کولو لپاره محکمې ته عرض کړی چې د امریکا د ولسمشر د پخواني سلاکار جان بولتن د کتاب د خبرېدو مخنیوی وکړي. او په دوهمه نیمایي کې مخکښ شې ژوندیز پروګرام درته لرو او ریډیو ته بلنه درکوم. ورزه د خبرونې د سر موضوع ته یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په افغانستان کې د فساد پر ضد په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت هلې ځلې د مرستندوی هیوادونو لپاره نه هیلونکې دي. یونما خبرداري ورکړي چې د فساد پر ضد په مبارزه کې د افغانستان د حکومت پاتې راتلل د دې هیواد لپاره ناوړه پایلې لرلی سي. اسمت سروان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د فساد سره د مبارزې په اړه د یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر راپور چې نن خپور شو شي چې په افغانستان کې د ادارو له لوري د فساد پر ضد مبارزه د 2019 د جنوري او د 2020 تر اپلې پورې په ګڼو برخو کې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوې ده. راپور دا تاییدوي چې د فساد د مخنیوي لپاره د اصلاحاتو هڅه د ولسمشر د انتخاباتو او د کورونا وبا د خپرېدو له کبله تر اخیز لاندې راغلې ده. هوایي چې په څو برخو کې حکومت پاتې راغلی دی. د پارلماني انتخاباتو ډېره لږه څارنه، د فساد ضد د څارنې او ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې او د فساد ضد عدالت مرکز نهیلي کوونکې پایلې د حکومت د ناکامیو په توګه یادې شوي دي. راپور د اصلاحاتو له ورو بهیره د مرستندویانو د نهیلۍ او د زیاتو مرستو د کمیدا یادونه هم کوي، خو وایي چې د سولې اجنډا به د نړیوالو سیاسي پام ځانته واړوي. د یونما غړي جیلینیا بیلی کیا وایي په داسې حال کې چې په نړۍ کې اقتصادي بحران په زیاتېدو دی، د افغان حکومت د اقداماتو په وړاندې د مرستندویانو د زغم کمیدل به جدي پایلې ولري. د یونما په راپور کې ویل شوي کله چې د ولسمشر غني حکومت وویل فساد ضد هلې ځلې د اصلاحاتو په مرکز کې دي، نړیوالو مرستندویانو یې کلک ملاتړ وکړ. یونما په افغانستان کې د فساد پر ضد په څلورم کالنی راپور کې د فساد ضد اصلاحاتو د دریدو پر سر د حکومت او مرستندویانو ترمنځ د زیاتېدونکو اختلاف یادونه کړې ده چې تر ډېره د معیارونو د تعریف او تفسیر پر سر دي. یو نماوی مرستندویان د افغانستان د حکومت له لوري د فساد پر ضد د کلکو ګامونو غوښتنه کوي او خبرداری ورکوي چې که حکومت داسې ونه کړل مرستندویان به نورې مرستې هم کمی کړي. په راپور کې ویل شوي سره له دې چې د افغانستان حکومت هڅې پیل کړي چې له اقتصادي او مالي نظره په خپلو پښو ودرېږي خو لا هم له دې هېواد سره د کال 8.5 میلیارد ډالره مرسته کېږي چې د دغه هېواد د ملي عوایدو په سلو کې 45 او د حکومت د مصارفو په سلو کې 50 کېږي. راپور وایي چې کم یو کال وړاندې په مرستو کې د پام وړ کموالی راغلی. امریکا د 2019 میلادي کال په سپتمبر کې اعلان وکړ چې 100 میلیون ډالر مرسته کموي.
ډېر زیاته مننه کوم عصمت سروان. دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري. اوس به ورسو کابل ته چیرې چې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي د سولې په پروسه کې باید ټولو ته ونډه ورکړل سي. د دغه ګوند مشر صلاح الدین رباني په کابل کې په یوې غونډې کې وویل چې باید حکومت د سولې په پروسه کې ټول افغان ولس شامل کړي او د یوې ملي اجماع له مخې د افغانستان راتلونکی وټاکي. په دې اړه دې غونډې ته زما همکاره فیروزه عزیزي ورغلې ده. له هغې به واورو چې په دې غونډه کې څه ویل سوي دي او څه روان دي. فیروزه خبرونې ته ښه راغلې، په دې اړه تاسو نور جزئیات لوریدونکو سره شریک کړئ.
د دې په معنا چې دا غني کلمونه تاسو دا وړي دي ټول کلمونه اورئ ته لکه څنګه چې تاسو وویل دا اوس څنګه چې دا قبل کې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند یو ناصر وانه دا چې د ترغلي موضوع د دې یو مهم مسایل سره چې تاسو نه کوي دی البته د دې مشر صلاح الدین رباني البته دولت د موږ غوښتنه دا ده چې حکومت باید د سولې په پروسه کې د افغانستان ټول ولس ته ونډه ورکړي او په دې سره د یو ملي اجماع رامنځته کړي او د ملي اجماع د ټول افغانستان د ټول ولس په اړه کې نظریات مطرح وي، دا هغه په اساس د افغانستان راتلونکی وټاکي. همدارنګه صلاح الدین رباني باندې ناسته کې دا هم په دې ټینګارو کوي چې تر دې وړاندې هم د دینیو نامو او هغه کسان چې په ټولنه کې ماسره وو د افغانستان د سولې او خیر او صلاح لپاره کار کوو هغوی ته نه خوښوي دي چې اوس بېرته دا پروسه ډالرۍ بېرته پیل شوې ده. درې سره د څو دیني عالمانو نومونه یاد کړل چې دوی وښیو چې په جوماتونو کې ووژل شول. همدارنګه دوی دا هم په خپلو خبرو کې وویل چې د هېڅ د جمعیت اسلامي افغانستان کې کوم مشران دي او اوس په حکومت کې ونډه لري. البته دوی په اشاره سره دا خبرې وکولې چې د خپلو غوښتنو لپاره دي د دوی غوښتنې نه حاصل کوي او د دوی غوښتنې دي ومني په دې خاطر چې دوی سره د افغانستان زیات او د دوی خبره ده چې افغانستان زیات ولس ورسره همغږی دی او د هغوی نظریات غواړي ورسره ماته کړي چې چیرې د دې حزب یعنې دغه ګوند مشران د دوی د وختونو خلاف او د دوی د هغو اصولو چې په دې ګوند کې وضع شوي دي او غواړي په افغانستان کې د سولې په اړه ولري د هغې خلاف څوک عمل وکوي نو په ټولنه کې به اغېزداري چې تر اوسه پورې البته دا یې خبره ده چې صلاح الدین رباني خبره چې تر اوسه پورې دوی د افغانستان د سولې لپاره له نورو هېوادونو ګډایي کوو او یا هم د هغوی نه خپل حق غواړو. خبر کی دعوت ہے کتام نړیواله ټولنې د افغانستان لپاره کومه طرحه ده؟ د راتلونکي لپاره د افغانستان د سولې لپاره کومه طرحه برابر کړې وه؟ کاغه چې مننه وکړه مونږه دا وویل چې هغه جامعه نه وه، هغه د افغانستان د سولې لپاره نه ده، یوازې ظاهري بڼه لري چې غواړي نور هېوادونو ته دا ښکاره کړي چې د افغانستان سره مرسته کوي. مونږ تاسو اوسې هېڅ مقال نه لیدل ده او څنګه پورې په افغانستان کې جګړې همداسې روان لري. دا د پروپاګاندا نور جزئیات به په نورو تلویزیونونو کې اورېدل کېږي.
ډېر زیاته مننه کوم فیروزه عزیزي. دوستانو هم اوریدل چې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي چې د سولې په پروسه کې به ټولو ته ونډه ورکړل سي. د دې ګوند مشر صلاح الدین رباني نن په کابل کې په یو غونډه کې دا خبره کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په راتلونکو خبرونو کې هم وره.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غلا زده رادیو او ری ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو بجو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ صفه 12.89 او د اف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. اوس په د افغانستان اقتصادي خبرونو ورو اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
پاکستان کې افغان سفیر اتک مشل وایي د راتلونکي اونۍ له دوشنبه ورځې به د تورخم، سپین بولدک او غلام خان له لارو پاکستان ته افغان صادراتو لړۍ پیل شي. نوموړي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د نن ورځې تر پایه به د دواړو هیوادونو د تطبیق نیټو ناستې ترسره او په 22مه به عملاً پاکستان ته افغانستان څخه صادرات پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا وایروس خپرېدو سره سم پاکستان خپلې پولې د افغانستان تر وړاندې وتړلې. خو دوه میاشتې وړاندې د افغان حکومت هڅو پر بنسټ پاکستان افغانستان ته واردات پیل کړل، خو لا هم صادرات په ټپه ولاړ ول. له دې وړاندې د افغانستان سوداګري او پانګونې خونې او یو شمېر سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي وو که پاکستان ته افغان صادرات پیل نه شي نو افغان سوداګر به نه جبرانېدونکي تاوان سره مخ شي. دوی ویلي پاکستان ته د صادراتو څلور میاشتنی ځنډ افغان سوداګرو ته د $100 میلیونه مالی زیان رسولی دی. په ورته وخت کې د افغانستان سوداګرۍ خونې د معلوماتو پر بنسټ افغانستان هر کال له 3 تر 4.5 لک ټنو تازه میوه او سابه نورو هیوادونو ته لیږي، چې له دې ډلې شاوخوا 3.5 لک ټنه یې یوازې پاکستان ته صادرېږي. د افغانستان کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت د 6.3 میلیونه افغانۍ کرنیزو کورونو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی وایي د کرنیزو کورونو منظوري کمیټې جلسې کې د معلوماتو وړاندې کولو او د کمیټې غړو ته قناعت بخش ځوابونه ویلو وروسته 6.3 میلیونه افغانۍ کرنیز کورونه ومنل شول. هغه وویل په ټوله کې 3 ډوله کورونه تایید شوي. یو ډول یې د مالي موسسو اړوند دي چې تر 5 کلونو وخت لري او هر کال به 2 ولایتونو کې له 1000 کروندګرو زیاتو څخه برخمن شي. د ښاغلي رستمی په خبره د کور دوهمه برخه د خوړو د تولید یوې فابریکې پورې اړه لري چې د پور له پیسو به د ماشین آلاتو او ورو اخیستلو برخه کې کار واخیستل شي، او د پور دریمه برخه هم په یوې سیلو پورې اړه لري چې د ورو جوړولو لپاره د غنمو اخیستلو برخه کې ګټه ترې اخلي. دا پورونه د کرنیز پراختیا صندوق لخوا چې یو دولتي مالی غیر بانکي بنسټ دی او کرنې وزارت د رهبرۍ لاندې فعالیت کوي ورکول کیږي. سوداګریز کروندګرو او کرنیزو متشبثینو ته د پور ورکړې خدمتونه، مالي منځګړیتوب او مستقیم پورونه د افغانستان کرنیز پراختیا د دې صندوق له مهمو دندو څخه دي.
له دې وینا درڅخه مو اقتصادي خبرونه واوریدل. دوستانو تاسو کولی شئ دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولئ، پاته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس په یوه نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا عدلیه وزارت په بیړني ډول د امریکا له فدرالي محکمې د داسې حکم د ترلاسه کولو لپاره محکمې ته عرض کړی چې د امریکا د ولسمشر د پخواني سلاکار جان بولټن د کتاب د خبرېدو مخنیوي وکړي. جان بولټن د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امنیتي چارو د لوی سلاکار په توګه کار کړی دی. د یادونه ورده چې د بولټن د کتاب ځینی برخی پر رسنیو کې هم خبرې شوې دي. دا چې د امریکا عدلیه وزارت ولې د دې کتاب د خبرېدو د مخنیوي هڅه کوي، دا به د فرشتي جلال عزیز خبرو چم د وسره سره د ټلیفون پر کښه ده. فرشتي خبرونه ته شرغ لپاره د تاسې اړتیا ته جزئیات ورکړي.
مننه. د امریکا د عدلیه وزارت پرون په بیړني ډول له فدرالي محکمې د داسې حکم د صادرولو غوښتنه وکړه چې الکترنګ چتا ویل د جان بولټن د کتاب پر پرولو بندیز ولګوي. دا په دوه ورځو کې د ولسمشر ټرمپ د ادارې دوهمه هڅه وه چې د دې کتاب د بندولو لپاره یې وکړه. د کتاب د خپرېدو د مخنیوي لپاره دا دلیل عدلی وزارت امخې کړی چې په کتاب کې داسې سری معلومات خپرېږي چې که هغه خپاره سي د امریکا ملي امنیت ته تاوان پېښولی شي. د عدلی وزارت په ارز کې دا سوي چې جان بولټن ماسخه کړې وه چې کتاب به مخکې تر دې چې خپور سي د کتنې لپاره ورستوي، خو اوس یې په خپل سر دا پریکړه کړې چې دا کار نه کوي او د ځان د ګټې لپاره یې د کتاب د چاپ پریکړه کړې او غواړي چې د امریکا د حکومت مربوط سري معلومات خپاره کړي. د عدلي وزارت په واشنگټن کې فدرالي محکمې ته دا عرض کړی او غوښتنه یې کړې چې د جون په 19مه په دې اړه محکمه دایره شي او غونډه وشي. د جان بولټن کتاب د جون په 3 یعنی د راتلونکي سېشنبه په ورځ چاپېږي. جان بولټن تقریبا 18 میاشتې د ډونالډ ټرمپ په اداره کې د ملي امنیت سلاکار پر چوکۍ کار وکړ. د جان بولټن د کتاب ځینې جنجال پرونکي برخې پرون په واشنگټن پوسټ، نیویورک ټایمز او وال استریټ ژورنال ورځپاڼو کې خپرې شوې او د امریکا په سیاسي کړیو کې مخکې تر دې چې کتاب له چاپه راووځي غوغا جوړه کړې ده. یو جنجالي خبره چې د جان بولټن په کتاب کې سوي ده چې ډونالډ ټرمپ د چین د ولسمشر غوښتنه کړې چې د جمهوری ریاست لپاره په بیا کامیابیدو کې مرسته ورسره وکړي. په خبرو کې د هغو کمپاینونو ملاتړ کړی چې د چین حکومت د مسلمانو یوغورو لپاره په چین کې جوړ کړی دی. د اوریدونکو ته معلومه ده چې په امریکا کې د جمهوریت ریاست انتخابات بیا د دغه کال په منی کې د نومبر په میاشت کې کېدونکي دی. جمهور رئیس ټرمپ غواړي چې بیا کامیاب شي او ځان یې کاندید کړی دی. بولتون لیکلی چې ډونالد ټرمپ دا خبرې په 2019 میلادي کال کې په جاپان کې د اوساکا په ښار کې د شلو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د چین جمهور رئیس ته کړې دي. هغه ویلي چې ټرمپ د چین اقتصادي توان ته په اشاره کې ویلي چې پر کمپاین به یې اغیز ولري، او د چین له ولسمشر شي جن پینګ څخه غوښتنه کړې چې د بری ډاډ ورکړي، او ویلي دي چې کروندګر امریکایي کروندګر او دا چې چین له امریکا زیات سویابین او غنم واخلي د انتخاباتو پر پایله اغیز درلودلی. چې په معتبرو امریکایي ورځپاڼو کې د دې بیانونو تر خپرېدو وروسته تابان جمهور رئیس ټرمپ هم عکس العمل څرګند کړی دی.
بله دقیقا، ما هم غوښتل چې همدا موضوع مطرح کړم چې ولسمشر ټرمپ په دې اړه خبرې کړې دي که نه دي کړي، او که خبرې کړي څه ویلې دقیقا جزئیات څه دي؟
ټرمپ ویلي دي چې جان بولتن دروغجن دی. ټرمپ له وال ستریټ جورنال سره په امریکا کې دا خبره کړې ده. ټرمپ بیا له فاکس نیوز سره په بل امریکا کې ویلي چې بولتن په کتاب کې داسې سری معلومات ځای کړي چې هغه باید نسی خپاره او په دې ډول یې قانون مات کړی. د چین له ولسمشر سره په کتنه کې چې جان بولتن یې په کتاب کې یادونه کړې د ټرمپ او د چین د جمهور رئیس، د امریکا د سوداګرۍ استازی رابرټ لایټزر هم حاضر وو، خو هغه د امریکا سنا ته ویلي چې ټرمپ په هغه غونډه کې چې دی هم وو د چین ولسمشر ته زاری نه دي کړی چې امریکا دې کرنیز محصولات واخلي او مرسته دې ورسره وکړي چې بیا د جمهور ریاست انتخابات وګټي. لایزر د سنا غونډې ته ویلي چې داسې هیڅ خبره نه ده سوي او نه درویدلې. بلعکس د ویلي چې چینایي چارواکو مقرر انجمنه کوله چې د هغې تجارتي موافقې پر اساس به چې د هغه کال د جنوري په میاشت کې د چین او امریکا ترمنځ لاسلیک سوه، د امریکا زیات محصولات اخلي.
ډېره زیاته مننه کوم فرشته جلازی. دوستان زموږ خبرونه ادامه لري.
آزادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په بیا کابل ته ورسو چیرې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا ویروس په اړه په دې هیواد کې د تازه ثبت شویو پیښو په اړه رسنیو ته جزئیات ورکړي دي. د دې وزارت نوې شمېرې ښیي چې په تازه ثبت شویو شمېرو سره اوس په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې تر 25,000 اوښتې دي. په دې اړه نور جزئیات به د خپل همکار رحمت الله افغان څخه واورو چې هم د اوسره سره د ټلیفون پر کښه دی. افغان صاحب، خبرونه ته شرغلې.
وګورئ تاسو دا د دې د ټول اړوندو پلانونه وړاندې کوم. لکه د مرګ د هره ورځې تر دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د امنیت وزارت وایي چې شمېرې ښکاره کوي چې په بیکاره ډول په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس له امله د 20 کسانو مړینې دي. د دغه وزارت وایي چې په همدې موده کې بیا 1500 تنه له همدې ناروغۍ څخه روغ شوي دي. د دغه وزارت مسؤلینو نن په خبر پاڼه کې ویل چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس 1500 مشکوک سمپلونه د یاد وزارت په لابراتوارونو کې تست کړي چې له عمله شپږ سوه پنځه مورده مثبت تشخیص شوي دي. د دغه وزارت مسؤلینو هم همدارنګه وایي چې له دې سره په ټول افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر 2502 ته لوړ شوی ده. همداسم د یاد وزارت لخوا نن یو اعلان خبره سره په اعلان کې ویل شوي چې د امریکا د متحده ایالاتو پراختیایي ادارې له افغانستان سره د کورونا وایرس مبارزې په برخه کې د 2.5 میلیون ډالر مرستو اعلان کړی ده. اعلان کې هم څرګنده راغلی دی چې دغه مرستو به 1.2 میلیون ډالر د روغتیا نړیوال سازمان له لارې د لابراتوارونو د پراختیا په برخه کې، او همداسم 1.9 میلیون ډالر د عامه روغتیا وزارت د صحتمندۍ او سرویلنس بلانس په سرویلنس برخه کې هو لګول شي. پر بازار دغه د نن ورځې د عامه روغتیا وزارت ارقام او شمېرې د ډول وړاندې چلو دی وړاندې په تیر څلور ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس له امله دومره زیات شمېر کسان نه و مرسته. ان دی وای چې په تیر څلور ساعتونو کې 2000 کسان مرسته دي چې دا تر ټولو زیات ارقام دي. پر بازار
ډیر زیاته مننه کوم رحمت افغانو دوستانو چې په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبتو تازه مثبتو پیښو په اړه جزئیات راکول. د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړی، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
زموږ خلاصه د ریډیو اوریدو سره اوس هلمند ولایت تورزو. د هلمند ولایت 2 میلیونه نفوس لري خو څلور لکه نجونې پکښې له ښوونځیو محروم دي. علت یې څه دی؟ د هلمند ولایتي چارواکي وایي اوس مهال د نجونو او هلکانو د ښوونځیو او ښوونکو د جلاوالي هڅه کوي تر څو خلک تشویق سي چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته واستوي. په دې اړه یو تفصیلي راپور زموږ همکار الیاس دای چمتو کړی، په ګټه به یې وورو.
د نادلی ولسوالۍ په چانجر کلی کې د نجونو د یو ښوونځي د دوه پوړیز ودانۍ کار پیل شو. که څه هم زده کوونکي د مودو رئیسې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر رخصت دي، خو مسؤلین وایي له وړاندې د ترتیب شوو موادو په مرسته دغه ښوونځی په دوو راتلونکو میاشتو کې جوړیږي.
په دې کې اکثره چې دي ډېرې د انجرو د
پاره سیمه ییز خلک وایي تر دې مخکې به په کال کې څو ځله شخصي کورونه په کرایه نیول چې لوڼې پکې درسونه ووایي. وکیل محمد عمر اتک او ډاکټر عبدالکریم ازادی رادیو تول دوی ته باک نه کوي، خو نور ډیر کسان خپل لونی د شجنه شوونکو او دنجونو د پاره د جلا ودانې د نه موجودیت په خاطر شونځي ته نه استوي.
شاګردانو په حساب کې انجن مې یو ځای په شخصي سرای کې دغه کولې الوکان مو دوه وخته اوسه وخته نو ډیر سخت مشکلات وو. دغه نوې تعمیر سره زموږ ته ډیر مشکلات مالیږي او ډیر الوکانو د فار په اصلاح ځای دغه کې او ډیر گنجائش پیدا کوي. یعنی ډیر موږ وساکیر ځکه چې چانجر ساحه د ډیرو ځایو سره خلک ورته راځي. د ډیرو ځایو سره شاګردان مرکزی لې ساده پر نفوس ساحه ده.
د ډیر غټ کې اوس موږ د چانجر بازي خلک خاص د اول ځای مو دغه خاطر باندې پر ژاکی پروتیم چې دلته شنه دا نوم درس بدل ته ځای نو مخکې وو چې دا ایسا جوړ شي. دا خو ډیر غټم کار زموږ دولت سره نارینه بدل ته ځان په ځای کې دا بالکل چانجر سره خلک چاجن د عمر کې مرصاد نه کله باز درون کلی دا سیو شرکی او غربي دا ټول خلک د استفاده کوي.
د هلمند د پوهنې رئیس وایي په دې ولایت کې لا هم شاوخوا ترور لکن جنې شونځوي ته نسی تللی. محمد داود شاه سفاری ازادي رادیو تول د ناامنۍ ترڅنګ یو شمیر کسان د کلتوري مذهبي او کورنستون په خاطر خپل لون ته د زده کړې حق نه ورکوي.
موږ فعلاً په هلمند کې تقریبا د شپږ لکه شاوخوا ماشومان چې د تعلیم څخه به برخه لرو چې په دې کې تقریبا زیاته برخه یې کوم تر څلور لکه شاوخوا چې دغه انجینري ځکه زموږ د الکوانو چې په مکاتبو کې دي زده کړې کوي دغه احصایه زیاته ده. د انجینرو د مو بدبختانه باید وایم چې په هغه اندازه نه ده. د خلکو څخه مغښتنه ده د چایلم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی. لکه څنګه چې په نارینه اولادو باندې علم کوي باید همدارنګه په ښځینه اولادو باندې هم علم وکړي ځکه دا د ټولنې اړتیا هم ده. د اسلام د دین د فرضیت موضوع هم ده. دا سپارښتنه هم ده چې باید په نارینه او ښځه باندې زده کړې وسي.
ښاغلی سفاری وویل د اقرا د پروګرام له لارې چې د معرف سره په ګډه د پوهنې په برخه کې کار کوي ساش کال د هلمند جنو ته یو سلو څلویښت نوې ودانۍ جوړیږي. اوس مهال په دی ولایت کې د 15000 په شاوخوا کې نجونې شونځي ته ځي چې د پوهنې د ریاست معلوماتو لمخې زیات شمیر د کورنۍ لخوا 12 یا تر غلوړ زده کړتنه پرشدل کیږي. د کلتوري او کورنۍ ستونزو ترڅنګ بل مسله د لوکانو او نجونو د ګډ تعلیم سره د خلکو حساسیت دی. لیکوال او ژورنالیست زین لاستنګزی چې کلونه په دې برخه کې کار کوي وایي د پوهنې وزارت ته پکار ده چې د غسیمو ټولنیزو اساساتونو ته په کتلو نجونو ته جلا شونځي او شجنه شوونکی په دندو وګمارې چې خلګه د هلوکانو سره یو ځای د جنوز دکړه نه خوشبي.
د خلکو ځهان نه دی جوړ ازار وازیاتسته او ځینې کسان نه غواړي چې خپل لورګانی د سیمه مکتبونو تواسي چې هغه الته ګډیز دکړه لري یا شونځي ونه لري. کوم چې حکومت د دې لپاره تدابیر ونیسي جلا ودانی ورته جوړ کړي شجنه مالیمانی ورته په دندو وګمارې او داسې یو چاپریال ورته جوړ کړي چې ټول خلک باورې شي چې په د شجنه یو ځل تاسو دکړې کوي دغه د فار ازار وازیت نسته مشکل نسته. بیا به ستونزه نه وي تر ډیره پوری که څه هم موږ د شجنه معلومانو په برخه کې ډیر ستونزې لرو. حکومت د ودانوي د فار کار کړی دی خود دغه شوزنه معلمانو لپاره هم باید مشکلات حل سي، ځکه ډېری خلک خپل شوزنه وسم نه پریږدي چې هغه معلمان وي چې لوړ سي کار وکړي زده کړې وکړي، نو دې لپاره لا هم جدي کار ته اړتیا سته.
د معلوماتو له مخې اوس مهال په لشکرګاه او ګریش کې ډېرې په نادالې کې کمی، خو په نورو ډېر لسو ولسوالیو کې نجونې ښوونځیو ته نه ځي، که ځي هم